د احمد زاهر په کلی غک سندره موز ما د همکار جاوید نیمی په خوخه واوریده. هیله منیو چې خوخه شوی مووی هم درس ما تخنیکی همکار تایروشان وی چې د سندره زما په خوخه هم خبره شوی. ډیر مننه قدرمنو دوستانو، د مازیګر شپږ بجې شوې. سلای ساقزی خلقی یم، هیله منه یم چې سلامونه مې ومنئ. د دې سات په خبری مجله کې ګڼ رپورټونه درته لرو. د رپورټونو په ترڅ کې به دا رپورټ وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر کاندیدانو ته ضرب الاجل ټاکلی. څه ډول ضرب الاجل؟ په روانه خپرونه کې به یې واورئ. او د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د پاکستان له پوځي مقاماتو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی. نور موضوعات به هم وڅېړو، خو روانه خپرونه په خبرونو پیلوو چې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
پاموکرید د سات د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هلمند په خانشین او بغلان ولسوالیو کې چې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د رایو د کارتونو د ویش پروسه نو پیل شوه. د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کارل ایکن بیرین نن هلمند ته تللی و. د ملګرو ملتو یو کارکوونکی په پېښور کې ووژل سو. او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ایران کې د الوتکې د راغورځېدو او په دې پېښه کې د 1038 تنو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې. په مکرې د خبرونو تفصیل ته، په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هلمند په خانشین او بغران ولسوالیو کې د رایو د کارتونو د ویش پروسه پیل کړه. په دې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حضور له امله مخکې د نوم ثبتونې لړۍ ځنډنې شوې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو نن وویل چې د رایو ورکونې مرکزونو ته د اړتیا وړ مواد د لېږدولو بهیر هم په چټکۍ روان دی. مسؤلینو ویلي د رایو ورکولو ځانګړي پاڼې به چې په برېټانیا کې چاپ شوي د رایو له صندوقونو سره یو ځای د انتخاباتو تر نیټې یوه ورځ وړاندې د رایو ورکولو مرکزونو ته ولېږدول سي. انتخابات د اگست په 6 کېږي. د یو بل خبر لمخې، چین په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو له بهیر سره 15,000,000 ډالر مرسته کړې. د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه وایي چې دا پیسې مسؤلینو ته سپارل شوې دي. همدارس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن د کاندیدانو لپاره یو ضرب الاجل ټاکلی دی. د افغانستان د انتخاباتو په اړه وروستي معلومات به د ازادي رادیو د دې خبری مجلې په جریان کې په تفصیل درته وړاندې شي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کارل ایکنبری نن هلمند ته ولاړ. له ښاغلي ایکنبری سره په دې سفر کې د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر احسان ضیا هم ملګری و. ایکنبری وویل هلمند ته د سفر هدف په دغه ولایت کې د امریکا د پراختیایي پروژو د کار څارل دي. د متحدو ایالاتو سفیر د هلمندیانو یوې سترې غونډې ته نن وویل چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت کمولو په خاطر د زراعتي محصولاتو مارکیټونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو یو کارکونکی چې په پېښور کې د بیځایه سویو کورنیو په یوه کمپ کې کار کاوه ووژل سو. د خبر ملګرو ملتو او پاکستانی چارواکو تایید کړی. چارواکو ویلي چې حمله کوونکو د ملګرو ملتو د دې کارکونکي د تښتولو هڅه کوله، خو کله چې بریالي نه سول هغه یې څو ځایه په ټټر وویشت. د ملګرو ملتو یو ویاند ویلي چې د دوی دا وژل سوی کارکونکی پاکستانی دی او د مهاجرینو د ادارې UNHCR لخوا یې په کچګړۍ کې کار کاو. دا په تیرو 15 میاشتو کې په پېښور کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې UNHCR پر کارکونکو دوهمه حمله ده. د ملګرو ملتو سازمان وایي د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمو او سوات کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې شاید تر 2 میلیونه زیاتو کسانو خپل کلي او کورونه پرېښي. په ایران کې د راغورځېدلې الوتکې دوه بلاک باکسونه یا هغه قطۍ چې د پرواز په اړه معلومات پکې ثبتوي وموندل سول. په ایران کې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې پرون لشت لږه 1038 تنه ووژل سول. ویل کېږي چې دغه موندل سوي بلاک باکسونه به تر ډېره حده البته تخریب سوي دي، خو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې به مرسته وکړي او تحقیق کوونکي هڅه کوي چې معلومات ځینې راغونډ کړي. د دې الوتکې د سقوط دقیق عامل لا تر اوسه نه دی څرګند. د کاسپین ایرلاین الوتکه له تهران څخه ایروین ته روانه و چې د هوا په هوا کې انفجار وکړ. عیني شاهدانو ویلي چې د لویدو په وخت د الوتکې لکۍ ورخېسته و. د پیچ په ځای کې د ژغورنې د ډلې مشر احمد مجدي ویلي چې د وژل شوی جسدونو ټول انتقال شوی دي. د امریکا متحده ایالاتو په دې پیښه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې ده. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی کرزی د افغانانو په استازیتوب ځان د دې پیښې له قربانیانو سره په غم کې شریک کړي. ټاکل شوی ده چې میر حسین موسوی په ایران کې د جمهوری ریاست تر لنجمنو انتخاباتو وروسته اول وار په عام محضر کې راڅرګند سي. د میر حسین موسوی پر ویب سایټ د خبرو سویو معلوماتو په حواله موسوی به د جمعې په لمانځه کې خپل پلویانو سره ګډون وکړي. د تهران په پوهنتون کې د جمعې په ورځ خطبه د ایران پخوانی جمهور رئیس هاشمی رفسنجانی وایي. میر حسین موسوی او رفسنجانی دواړو په ایران کې د جمهور رئیس په توګه د محمود احمدی نژاد انتخابیدلو ته رسمیت نه دی ورکړی. دواړو د ایران موجوده حکومت او په شورای نگهبان چې د انتخاباتو څارنه کوله تور لګولی چې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په ګټه درغلی کړی دی. د ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو د کسپین په بهیره کې چې د انرژي پریمانه ذخیره لري د سرحد معلومولو په اړه خبرې پیل کړې. دا خبر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله خپور شوی دی. دا اقدام د غرب په پلوې د ناباکو د غاز د انتقال د پایپ لاین تر موافقه وروسته تر سره کیږي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیردی محمدوف څو ورځې مخکې وویل چې د پایپ لاین ته د غاز ورکولو لپاره حاضر دی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د آذربایجان په پایتخت باکو کې د نننیو خبرو یو برخه د کسپین لارې د موادو انتقال په دې اوبو کې د کبنیونی او چاپریال ساتنه جوړوي. د خبرو تر پیل تقریبا یو اونۍ مخکې د آذربایجان د تیلو د دولتي شرکت مشر ترکمنستان ته تللی و. او په روسیه کې د بشري حقوقو مدافع سازمان د چچنیا جمهور رئیس رمضان قدیروف د بشري حقوقو د وی پیژندل سوی مدافع ناتالیا استمیروا په برمته کولو او قتل تورن کړی دی. ناتالیا استمیروا د میموریال پونوم د بشري حقوقو د حمایت د یو سازمان غړې و او په چچنیا کې د پولیسو د خپل سروي او تیروي په اړه تحقیق کوي. دا پرون د چچنیا له مرکز ګروژنی وتښتول سو او جسد یې ورسته په گاونډي انګوشیت کې وموندل سو. د روسیې د لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو د کمیټې و ویاند ولادمیر مارکن نن وویل چې د میرمن استمیروا په سر او سینه دزې شوې وې.
На неё совершили нападение двое неустановленных лиц. Применив насилие, они посадили её в
автомобиль. Да война пежендерсовё дво хамлакаунко преди хамлакарева бяй па его мотор ке чавали в насергандури тай вадева. Просто пам девра замаз дигар па целурнимо бажод де джасат па наволи налики де ангушити я джумхурият де назран па валаят ке пайдасу. Албата ла умуми сарактха я кама фасла ке чавали ва ау шкарида чи пурсар ау сина виштелсайо.
Республики Ингушетия.
خو د چچنیا جمهور رئیس کادیروف ویلی چې د بشري حقوقو د مدافع قاتلین به ونیسي. د کرملین یو اعلامیه وایي چې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف په دې پیښې سخت ټکان خوړلی، په غوسه دی او په دې اړه یې د تحقیقاتو امر کړی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې دورۍ مشري کوي دا پیښه غندلې ده او د امریکا متحدو ایالاتو په دې اړه جدي خپګان څرګند کړی او له مسکو یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ازادي راډیو دا خبرونه ادامه لري.
د افغانستان د نورمو استاندارد ملي اداروي چې د نوي قانون لمخه چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې په جدي توګه پلي شي د نفتي موادو ټول سوداګر مکلف دي چې د استاندارد لمخه عمل وکړي. د نورمو استاندارد ملي اداري ویان ایمل اعظم ازادي راډیو ته وایي چې دوی به ډیر ژر د دغو سوداګرو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړي چې په دې توګه د بې کیفیت نفتي موادو له واردولو مخه ونیول شي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د کابل ښار د سوداګرو او الافانو د ستونزو د هواري په خاطر یې د افغانستان د مالیه وزارت سره خبرې کړې دي. د کابل ښار سوداګرو او الافانو د سوداګرۍ وزیر وحید الله شهرانی سره په کتنه کې د خپل مالونو د زیرمه کولو لپاره د امکاناتو له نه موجودیت شکایت کړي او ویلي چې پولیسو هم د دوی ورځنی کار له ستونزو سره مخ کړی دی. خو بختر دولتي اژان د سوداګرۍ وزارت د ویان جواد عمر له خولې لیکي چې د دغو ستونزو د هواري لپاره به د مالی او کورنۍ چارو وزارتونو سره د خبرو لړۍ روانه وي او دا هم د سپورت لړۍ څخه. د هرات ولایت د فوټبال منتخب لوبډل چې د یو شمیر لوب لپاره ترکمنستان ته تللی ده د ترکمنستان نمبر وی لوبډل څخه ماته خوړلې ده. کابل چې په افغانستان ورسپانه لیکلي چې د غلوبې له څو مدیر په دې خوا پیل شوی چې هرات لوبډلې په لومړیو کې ځینې لاسته راوړنې هم درلودلې. د شطرنج لوبې چې له چنګاښ له 15 نیټې څخه په کابل کې پیل شوې وي له کاپیسا ولایت څخه باسین د دغو لوبو اتل وپېژندل شو. د افغانستان د شطرنج فدراسیون ویلي چې په دغو لوبو کې د کابل او ولایتونو څخه شپاړس کسه غوره لوبغاړي د شطرنج د ملي لوبډلې لپاره غوره شوي دي. په دغو لوبو کې خیبر فرازي دوهم او وایس په ترتیب سره درېیم مقام خپل کړ.
د مازیګر شپږ بجې او لس دقیقې دي. له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورې په دې خبري مجله کې د هلدا پوچې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر کاندیدانو ته د انتخاباتي کمپاینونو د لګښت څرنګوالي په اړه ضرب الاجل ټاکلی.
د سرطان شپږ ویشتمه نېټه تر اته ویشتمه نېټې پورې وخت یې کړی ده.
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې به مو د ائتلافي ځواکونو په حمله کې ګڼو ملکیانو ته له اوښتې مرګ ژوبلې خبر کړو. یو عیني شاهد وایي دا به هم درته ووایو چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پالیسي بدله کړه. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر په هلمند کې د پیلیدونکو پروژو د څارنې لپاره نن دغه ولایت ته سفر وکړ. دا به هم واوري چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز پاکستان ته رسېدلی که وخت و نور مسایل به هم درته اخبار کړو. د خبري مجله تر پایه رسوو. خبری مجله د انتخاباتو په موضوع پیلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست کاندیدان باید ډیر ژر د خپلو انتخاباتي مبارزو د مالی لګښت په اړه د کمیسیون ته معلومات ورکړي. د دې کمیسیون وایند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کم شمیر کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالی لګښت څرنګوالی د کمیسیون ته بیان کړی دی. په عین حال کې د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه په ټینګه غواړي چې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مالي منابع او نور څرنګوالی پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه دې راپور ته.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند خبرداري ورکړ که چیرې د راتلونکي اونۍ تر یک شنبه ورځې پورې د جمهوری ریاست کاندیدان د خپلو انتخاباتي مبارزو د مالی لګښت په اړه د کمیسیون ته معلومات ورنکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د پنجشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو مالي منابع او د نورو خصوصیاتو معلومېدل ډېر ضروري دي او باید چې د کمیسیون ته سرګ شي.
د سرطان شپږ ویشتمه نېټه تر اته ویشتمه نېټې پورې وخت یې کړی ده. د یوې میاشتې راپورونه د ټاکنې خپلواک کمیسیون ته په دغه مدت کې راوړي که نه بیا به د دوی نومونه د شکایت کمیسیون ته سپارل کېږي او دوی بیا د شکایت حق نه لري. چې نه یې لري دوی د خپل راپورونه وړاندې کړي چې ما کمپاین نه دی کړی او نن پیسې مصرف کړي دي. ولې راپور ضروري ده؟
ښاغلی نور وویل چې په تېره یوه میاشت کې د جمهوری ریاست د یو څلوېښتو تنو کاندیدانو له ډلې څخه یوازې پنځلسو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د مالي لګښت په اړه دې کمیسیون ته راپور ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان په خبره د جمهوری ریاست شپږ ویشتو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي منابعو د څرګندولو په برخه کې بې پروایي کړې او دا د په وینا د قانون خلاف عمل دی. په عین حال کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د ګډې همکارۍ شورا چې دوه ویشتنه کاندیدان یې غړي دي هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې باید د جمهوری ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو مالي منابع او د لګښت څرنګوالی ومومي. جمهوری ریاست ته د کاندید هدایت امین ارسلام رستیال اسماعیل قاسمی ارپو دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
چقدر مهمان خانه ها به چی تعداد
څومره ملمستونونه څومره موټر او مصارف د دفترونو لوړې کراګانی او نور لګښتونه دا ټول باید وڅېړل شي چې له کومه کیږي. آیا دغه پیسو د ترلاسه کېدلو منابع د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ښودل شوی؟ باید په دې اړه خلکو ته پوره معلومات ورکړل شي.
په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د مالی منابعو او د لګښتونو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکول ځکه حتمی بلل شوی تر څو معلومه شي چې کاندیدان پیسې له کومه کوي، آیا خپله یې لري او که د قانون خلاف یې له بهرنیو هیوادونو سیاسي اشخاصو او ګوندونو څخه ترلاسه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو که چیرې د جمهوری ریاست کاندیدان د خپلو انتخاباتي کمپاینونو مالي منابع او د لګښت څرنګوالی دوی ته په ډاګه نه کړي نو ښایي چې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له خوا یې نومونه د کاندیدانو له لست څخه لرې کړی شي.
همدارز انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ولایتونو کې د رایه چونې د مرکزونو د اکمالولو لړۍ پیل کړي چې تر اوسه پورې له کومې ستونزې سره پرته پر مخ روانه ده. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې تیاری له پروګرام سره سم پر مخ روانې دي، خو دوی د امنیت په اړه هم لا هم اندېښمن دي.
لازادی رادیو نه شیبا په شیبا د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اورېده مازیګر شپږ بجې او پنځه لس دقیقې دي. په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو ضد مبارزې پالیسي بدله کړې او د بدلون افغانستان او پاکستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما خاص استازي ریچارډ هولبروک د ایټالیا په مرکز روم کې په ډاګه کړه. په دې اړه د امریکا د بروکینګز انسټیټیوټ یوه تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې جنقه الکوزی اوروي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړلو لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ ډېر هڅونکې ده او له پخوانۍ پالیسۍ سره چې د بزګرانو د کروندو په اړولو سره به د سیمه ییزو وسلوالو له پیاوړتیا سره مرسته کوله بیخي توپیر لري. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه لیکي د بزګرانو د کروندو د له منځه وړلو پالیسۍ په آسیا او لاتین امریکا کې نتیجه نه ده ورکړې. د مثال په ډول په پیرو کې په 1980 لسیزې کې چې کله حکومت د بزګرانو د کوکاینو کروندې له منځه وړلې، نو په دې هیواد کې له کومونستو وسلوالو سره د محلي خلکو ملاتړ زیات شو. د پیرو حکومت وروسته مسلې ته متوجه شو، د بزګرانو د کروندو اړولې بند کړل او خپل پام یې د کومونستانو ماتولو ته واړاوه. خبرونه دغه راز د کولمبیا مثال هم راوړي او لیکي د دې هیواد کې اړخو انقلابي ځواکونو یعنی فارک هم له بزګرانو سره ځان تړلی و، خو کله چې د امریکا متحده ایالاتو د کولمبیا د پوز د غختلتیا په مقصد زیاتې مرستې وکړي او د کروندو د له منځه وړلو په ځای پام او منابع د کولمبیا د ملي پوز د قوت خواته متوجه کړي، نو د فارک وسلوال وځپل شول. خبرونه لیکي په افغانستان کې هم د نشه یي موادو ضد مبارزه بریالۍ نه وه او په 2008 او 2008 کلونو کې د اپینو تولید بي ساري حد ته پورته شو او دغه راز د طالب وسلوالو مالی منابع هم نه دي بندي شوي. د نشه یي موادو د پخوانۍ پالیسۍ له وجې زیات شمېر سیمه ییز بزګران د طالب وسلوالو په لیکو کې ودرېدل. دا په داسې حال کې ده چې اکثر افغانان د طالبانو افراطي نظریات نه خوښوي او د ژوندي پاتې کېدو په مقصد کوکنار کوي. طالبانو بزګرانو ته داسې وښوده چې ګوندې د دوی د کروندو، کلو او قومونو ساتونکي او مدافعین دي. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه وړاندې لیکي د نشه یي موادو په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ ځکه مناسبه او په ځای پالیسۍ ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل له نوې ستراتیژۍ سره چې هدف یې د افغانانو ساتنه او امنیت دی اړخ لګوي. ناتو ځواکونو په تهیلې چې له طالب وسلوالو څخه زیاتې سیمې پاکې کړي او د امکان تر حده په سیمه کې پاتې شي او له خلکو سره د ښې حکومتدارۍ او د پراختیایي امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي. په تیر وخت کې د جمهور رئیس بوش ادارې په افغانستان کې د کوکنارو په کروندو باندې د حواله لارې د زهري موادو د شیندلو پلان هم تر لاس لاندې نیولی و، خو افغاني چارواکو ورسره مخالفت کاوه. خبرونه لیکي د نشه یي موادو قاچاقوړونکو په افغانستان کې د قانون د حاکمیت مخه نیولې او د دې کسانو لاس لنډول ډیر ضروری دي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د نشه یي موادو په قاچاق کې له طالبانو پرته حکومتي کسان هم لاس لري او د یوې سالمې ادارې د جوړولو په مقصد باید په پوره احتیاط سره په افغانستان کې له اداري فساد څخه د پاکو امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي. خبرونه د تحلیل پروسې کرښو کې لیکي په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړلو لپاره سیمه ییزه پراختیا تر ټولو مهم کار دی او دا مسله د جمهور رئیس اوباما د نوې پالیسۍ اصلي محور دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر استازي ریچارډ هولبروک د ایټالیا په مرکز روم کې په افغانستان کې د نشه یي موادو ضد مبارزې بدلول په ډاګه کړل او تر یوې خبرتیا وروسته په هلمند ته د امریکا د سفیر د سفر څخه خبر شي. د متحد ایالاتو سفیر کال آیکنبری په هلمند کې وویل دی ولایتي د سفر یو هدف دا و چې د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا د پلي کېدونکو پروژو څارنه وکړي. له نوموړي سره په دې سفر کې د کلو او پرمختیا وزیر احسان ضیا هم ملګری دی. د نوموړي او د کلیو پرمختیا د وزیر د سرګندونو نور حال به زموږ د خبریال په راپور کې وره.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر ډاکټر محمد احسان ضیا نن د امریکا د متحده ایالاتو له سفیر کارل ایکنبری سره په یوه ناڅاپي سفر هلمند ته راغلل او په یوه خبري ناسته کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د هیواد د کلیو د پراختیا وزیر ډاکټر محمد احسان ضیا وویل هدف یې هلمند ته د جنګونو له امله د بې ځایه سو کورنیو سره د مرستې د ویش بهیر دی او معلومه به کړي چې څومره کورنۍ په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو له امله بې ځایه سوي او کومو مرستو ته اړتیا لري.
په کابل کې د حوادث د ملي مبارزې کمیته مجلس و چې پراس کې خلیلي صاحب و دا مجلس و چې موږ سره وکولی شو چې د دې مهاجرینو اصلي تعداد اول معلوم کړو، اساسي سروې وشي. یو دلیل چې زه نن درته راغلی یم چې د والي صاحب څخه واقعیتونه ځان ته معلوم کړم او نو واپس کابل کې حکومت ته راپور ورکړم چې څومره خلک بېځایه شوي دي او واقعي د دوی مشکلات څه دي. له کابل لخوا آمادګي پوره شته چې دلته د مهاجرینو مشکلات
د کلیو د پراختیا وزیر وویل په هلمند کې د دوی د یو شمیر پروژو د عمل کېدو لامل د امنیت ترڅنګ د وړ شرکتونو نه موجودیت دی او په دې ورځو کې د 28.6 کیلومتره سړک د رغولو کار هم په دې خاطر ځنډېدل دي چې وړ شرکت پیدا کړي او د دې سړک د پخېدو قرارداد ورسره لاسلیک کړي. د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر کارل ایکنبری هم هلمند ته د خپل سفر موخې په دې ولایت کې د هوا د سنټیګریډ د اندازې معلومول. په هلمند کې د دوی له لورې د بیا رغونې د پروژو څارنه وشوه او زیاته کړی چې د هلمند خلکو ته ډاډ ورکوي چې موږ یوازې د سفارت په ودانۍ کې نه تم کیږو او خلکو سره به له نږدې خبرې کوو او د هغوی غوښتې او لومړیتوبونه به را اخلو. اکنبری په دې خبرې ناسته کې وویل دی وایي د لومړۍ خبرې په ځواب کې باید ووایم د امریکا متحده ایالات نړیواله ټولنه او افغان دولت په ګډه یو ځای کار کوي او موږ به د نشي توکو د قاچاقبرانو سره هم قانوني چلند وکړو او دوی به د خلکو په وړاندې محکمې ته راکش کړو او ډېر کوشش به وکړو چې په افغانستان کې اداري پساتره مبارزه هم غړندې کړو. د خبري ناشې په پای کې د هلمند والی محمد ګلاب منګل دیوی پښتون په جواب کې ویل په هلمند کې د قوم او مشرانو له حمایت سره کار کوي او هغه کسان چې د وسلوال طالبانو پورې تړلې دي او یا د نشیتو کو د کاچاکبران سره کار کوي ترې د مرستې توقع نسی کېدای. والی همدارز د ټاکنو په اړه ویل
د هلمند شریف ولس تر زیات اندازې پورې د دولت همکار دی او زموږ ملاتړ لري. خو هغه چې له ترورستانو سره پرابطه کې دي او یا د مخدره موادو په چاک او کاروبار کې کېل خلک دي هغه هیڅ کله د دغه ادارې او دغه نظام حمایه نه کوي.
د امریکا سفیر کارل ایکنبری او د هیواد د کلیو د پراختیا وزیر احسان ضیا هلمند په داسې حال کې راغلی و چې په دې ولایت کې نه یوازې د مرستو د ویش پر سر خپل د چارواکو ترمنځ ستونزې راپورته شوې دي بلکې د خنجر او پنجې پلنګ په نوم روان عملیات له امله اوس هم د ورځې په تیرېدو ملکیان کورونه پرېږدي او امن ځایونو ته ځانونه رسوي. خو د کلیو د پراختیا وزیر خبر ورکوي چې هلمند ته به د بې ځایه سو زرګونو کورنیو سره ژر تر ژره مرستې وکړي. په دې ولایت کې اړ او تازه بې ځایه سوي کورنۍ د مرستو د ویش لړۍ غیر عادلانه بولي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله او شپږ بجې او درويشت دقیقې د تاسې د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپد 1289 اوریدای شي. د کندهار د شوالیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د تلفیز وکونو د تیر شپې په حمله کې ملکیانو ته ګڼه مرخصوب له اوخته ده. لسمه زمون خبريال له نور حال سره
د دې هوایي بریدی او شوبل چې د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې وراته ویل
مان محب لال تارک شنه وجه چکان کول خرګل دوه غایب شتله عجزي او کشنانو بلار سره شي دوه وشته په کورو کې هم خرګ وشتله د باندې مو وشتله
او یعنی څنګه جنگ وسو شو دی رالو
بیا یا تارک شنه وجه په دا وخت کې جنگ نه دي ټکانو کې بارا د رحمت نه دي معلوم سوي چې چا ټاک کورو کې کنه او تایرو ټکان کول په شټاک دوه درکه ما ته نه دي معلوم سوي زپره سبجاله ټپس ولا مال
یو بل تن چې د تیرې شپې په هوایي برید کې پر مخ ټپي سوی ده وایي چې په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او 12 نور ژوبل دي.
زه نعمت الله نیژم د تا ولي یم. څلور نفره نارینه یوه نجلۍ دا شهیدان شوي چې ماته را معلوم دي او 12 نفره ټپیان چې ماته را معلوم
د تا ولي د کلي یو تن اوسېدونکی چې وړه لور یې په پیښه کې وژل شوي او د کورنۍ 12 غړي ژوبل شوي دي وایي.
تیریش راځي چې ټکې وکړي زم پر راویر شوم چې خیر خو د دغه سره سره وتلی نه یم. تیرو ټکان کوله زما بیا ورور دی هغه بیا دا ماشومان چې دي د سره سره وتلی زما باغ دی. په دې باغ کې وه زنانې وې اباز دغه زنانې بمبار کړی وو. بعد هغه چې تیارې څه آرامې سولې بیا د زما ورور علي هغه هم څه زخمي و پر دغه غوږ باندې چې ورلمه یوه کوچنۍ مومن هغه شهیده وه او پاته نور ماشومان عجزې دلته پراتې وې. بیا مو نور نفر پیدا کړ بیا مو کور ته راوړ. په کوټه کې څو سهار څه ناوخت سیارې لاګرځېدې څه تیارې آرامې سولې بیا موږ دغه کوچنیان موټر ته واچول دا جرامو او بعضې خلک و کوچیان پسونه دا هلته دا شان شهیدان کړي وه چې کولمې په مانده کې پرتې د بعض انسانانو ګوتې خلکو پیدا کړې چې یعنې نور ورک وګرځل د تیرې شپې ده. زموږ د کور د چې دي یولس کسه دي پاته سو د نورو خلکو د هغو موټرانو ته کرایه کول د هغو معلومات ماته نه دی سوی چې څنګه دي
نه اوس د ولې دی رالو بمبار وکړه طالبانو جنګ ورسره وکړو ستاسې کلي ته طالبانو
نه طالبانو جنګ کړی دي نه طالبان دلته و پخوا به و رښتیا هم داسې به و چې راتله به ډوډۍ به وخوړه تله به په دغه شپه نه موږ طالب لیدلی دي نه راغلی دي نه زموږ په ځای باندې شپه کړې ده.
د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې د پیچې 14 ژوبل ورته رسېدلي چې د شپږو ژوبلو روغتیایي حالت نازک. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه منلې خو چې سیمې ته یو هیات لیږلی چې تر پلټنو وروسته به یې په اړه معلومات خپاره کړي. قسم په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د سر د ساتنې په وار وار ژمنه کړې خو داسې معلومیږي چې تر اوسه هم دا ستونزه پر ځای پاتې ده.
و موریدل چې د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د تلفیز وکونو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ټپیان شوي دي. بلورته تیره ورځ د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې چې طالبان ادعا کوي دوی ګڼ شمېر افغان پولیس وژلي او ځینې هم ژوندي له ځان سره وړي. خو افغان مقامات وایي چې په دې حمله کې 40 تنه طالبان وژل شوي او یوازې 3 پولیس هم وژل شوي دي. په یو بل راپورټ کې یو اس ایټ یا د امریکا متحد ایالاتو پراختیا نړیوالې ادارې د کابل طب پوهنتون سره د نویو علمي زده کړو لپاره د څه باندې 15 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د یادو شوې ادارې استازو د لوړو زده کړو وزیر لاسلیک کړ. په دې اړه په همدا ذاتي رادیو په سارنې خبرونه کې واوري. او دوه ویشتو خزینه پولیسو د پنجشنبې په ورځ له دوه میاشتنیو روزونو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې اړه هم رپورټ لرو خو د وخت کموالي له امله نشو خپرولی. د ذاتي رادیو په سارنې خبرونه کې اوریدای شئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
زمونږ غږ ازادي رادیو اوریده. امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیس ادمیرال مایک مولن د پاکستان له پوځي افسرانو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړی به هلته له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل اجمل اندوروي.
مایک مولن تر دې مخکې افغانستان ته تللی و چې تیره میاشت پکې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. ټاکل شوی ده چې مولن به په پاکستان کې د پوځ د عمومي قمندان جنرال اشفاق کیانی او د پاکستان د لوی درستیز جنرال طارق مجید سره وګوري. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته تر هغې پاکستان ته سفر کوي چې د القاعده شبکې یو مشر ایمان الزواهری پر پاکستانیانو غږ وکړ څو د امریکا د متحده ایالاتو او د پاکستان په حکومت او پوځ کې د امریکا د متحدینو پر ضد د ده په وینا په روان جهاد کې برخه واخلي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې امنیتي اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستاني سخت دریځو وسلوالو د سوات له درې د اسلام آباد په 60 کیلومترۍ کې د بونیر سیمه ونیوله. خو کله چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل داسې ښکاري چې اوس د آصف علي زرداري د حکومت د ثبات په اړه زیاتېدونکې اندېښنې یو څه کمې شوې دي. تمه ده چې مایک مولن به د هغو 2 میلیونو بې ځایه شوو کډوالو یو کم ته هم ورشي چې په دې وروستیو کې په سوات کې د روانو عملیاتو له کبله له خپلو کورونو کډه شوي دي. د پاکستان پوځ په سوات کې د روانو پوځي عملیاتو په وروستیو پړاوونو کې دی. اوس چارواکو امر کړی چې په وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد عملیات پراخ شي. په دغه سیمه کې لاله مخ کې د بیت الله مسجد پر مرکزونو بمباری پیل شوی او د امریکا بی پیلوټ الوتکو هم په تیرو غونیو کې د غلطه څو پر لپسې بریدونه کړي چې هدف یې د بیت الله مسجد د جنگیالیو د دفاعي قوت کمزوري کول خودل شوی دي. په اسلام آباد کې ډیپلوماټان هڅه وهي چې ښایي پاکستان به د امریکا د متحده ایالاتو په تمه وي څو د پولې پر افغان لوري ډیر ځواکونه ځای پر ځای کړي او له هغې وروسته به پاکستاني پوځ د بیت الله مسجد پر ضد پراخ عملیات پیلوي. د امریکا متحده ایالات پر بیت الله مسجد تور لګوي چې ځان وژونکي روزلي او په پاکستان او افغانستان کې پر حکومتي او نړیوالو اهدافو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت هم بیت الله مسجد په دې هیواد کې د 2020 کال را وروسته په یو شمیر ناکراریو کې ښکیل ګڼي. پر نوموړي د بېنظیر بوټو د وژنې تور هم دی، خو بیت الله مسجد په دې وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. ویل کېږي چې د پاکستان حکومت ته به د سوات په مقایسه په وزیرستان کې عملیات ستونزمن وي، ځکه یو خدانه د معلومه چې آیا د طالبانو نورې ډلې چې په وزیرستان او شاوخوا سیمو کې دي د عملیاتو پر مهال د بیت الله مسجد ملاتړ کوي او کنه، او بله دا چې ویل کېږي بیت الله مسجد په خپله هم له 30,000 تر 30,000 پورې جنګیالي لري چې جګړه به ورسره اسانه نه وي.
پاکستان ته مو د امریکا د لویو ځواکونو د درستیز د سفر په اړه واورېدل. همداراز په پاکستان کې د ملګرو ملتونو په کارکوونکو حمله